دا مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړي کې ستاسو قربا ګل ایازم ستړي مشي وخت د مازیګر 15 بجې دي. په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې د روس د بهرانو چارو وزیر سرګي لاورو په سباله د پاکستان سفر کوي. د مومن ایجنسی پولیټیکل انتظامی خو غاخیل او انرګي قبيله تو وینا کړي چې د خپل سیمونه وسلوال طالبان وباسي. په کوټه کې د خبريالانو د احتجاج او باجوړ ایجنسی کې د بجلی نشوالي په اړه رپورټونه لرو. د پاکستان او استرالیا ترمنځ رواني لوبي تازه حال به په خبرونو کې واوري. د دې ترڅنګ افغانستان او په نړیوال موضوعاتو هم رپورټونه تاسو لپاره لرو. خو د هر سنه وړاندې د دې سات خبرونه د مليحا امیرزاده ناورو.
السلام علیکم ته ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د روس خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف په سباله د پاکستان د سفر پر مهال د هیواد لسمشر او وزیر اعظم سره ملاقات کوي. د جورجیا لسمشر میخائیل ساکشویلی منلې دا چې ګوندې په پارلماني انتخاباتو کې بللې. امنیسټی انټرنیشنل په مصر غږ کړی چې پوځ او پولیسو کې د اصلاحات عملی کړل شي. د روس خارجه چارو وزیر سرګی لاورو پاکستان ته د دوه ورځنۍ دورې لپاره روان شوی دی. ټاکل شوی چې نوموړي به د شروع په ورځ د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره وویني. د پاکستان خارجه دفتر وایي دغه خبرې اترې به په افغانستان په تجارت او سیاسي اړیکو باندې تمرکز وکړي. چې کله به لاوروف په اسلام آباد کې وي په عین وخت به د پاکستان د پوځمشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د خپل روسي سیال سره د ملاقات لپاره په ماسکو کې وي. تیره هفته د پاکستان خارجه دفتر ویلي و روسي ولسمشر ولادمیر پوتین اسلام آباد ته خپله دوره زنډولې وه چې روانونه د پاکستان، تاجکستان او افغانستان مشرانو سره په یو سرمشري سهونډه کې ګډون وکړي. د خیبر پختونخوا حکومت د صوبایي های کورټ هغه بیان رد کړی چې ګواکیله کمپونو بهر میشت افغانان د کډوالو حیثیت نه لري. د دوشنبه په ورځ د صوبې د حکومتي کابینې تر غونډې وروسته د اطلاعاتو صوبایي وزیر می افتخار حسین په دې اړه وویل
داسې هیڅ خبره نشته دی. د مهاجرو خپل یو حیثیت دا بین الاقوامي سطح باندې چې کوم دی افغان مهاجرینو ته دلته پناه ورکړی شوی وه د دې په سر ډېره پیسه راغلې ده او مونږ خلکو پاکستان کې په هغې باندې ډېر کارونه کړي دي. مونږ به داسې کار جرم نه کوو چې مونږ افغانستان چې زمونږ خپل رونم دي د هغې وینم زمونږ سره شریکه ده. ایلیګل او ډاکومنټس نه لرونکي کاغذ د هر ملک هغه مونږ وباسو.
نوموړي دا هم وویل چې د پېښور په هسپتالونو کې د قانوني اسناد لرونکو افغانانو د ستونزو د هواري لپاره ګامونه پورته کړي دي. د خیبر پختونخوا کابینې ورخوا د شخصي سکولونو د څارنې لپاره د یوې ادارې د جوړولو د بل منظوري ورکړې. تېر ورځ د کابینې د غونډې وروسته په خبري کانفرنس کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وویل اداره به د شخصي سکولونو د رجستریشن فیسونو نصابي او غیر نصابي هلو ځلو د استادانو د قابلیت او تنخواګانو د نورو چارو ذمه واروي. د امریکا د دفاع وزیر لیان پینټا په افغانستان کې پر بهرنیو او افغان ځواکونو د بریدونو پر مخنیوي له افغان چارواکو سره خبرې کړي. لیان پینټا د افغانستان د دفاع له وزیر بسم الله خان محمدي او د کورنیو چارو له وزیر غلام مشتبه پتنګ سره د هغوی له ټاکل کېدو وروسته په لومړي ځل په ټلیفون خبرې کړي. دوی دا خبرې له هغه وروسته کړي چې د دوشنبه پر ورځ افغانستان په ختیځ ولایت خوست کې یو ځانمرګي برید 14 تنه ووژل. د جورجیا ولسمشر میخائیل ساکشویلی اعتراف کړی چې داغه واکمن ګوند یونایټیډ نېشنل موومېنټ د ګل دورې پارلماني انتخابات بیللې دي. د نهې پورس په ټي وی د یو خطاب پر مهال ساکشویلی وویل یو ان ایم ګوند به د مخالف ګوند ملګری شي او اوس اپوزیشن سره د حق ته چې حکومت جوړ کړي.
سپارلمنټو ارچنېبس سیناستل شهدهګبس
دی وای لومړی نتیجه ته په کتلو سره دا واضح ده چې د جورجین ډریم ائتلاف مخکې دی. د دې د امانه ده چې پارلماني اکثریت په نوې حکومت جوړوي او داین سره سم د یو ولسمشر په هیڅ پزه د دې پروسې مرسته کوم چې پارلمان خپل کار شروع کړي، خپل سپیکر وټاکي او نوې حکومت جوړ کړي. د جورجیا د انتخاباتو مرکزی کمیشن د نهي پورس ویلي چې د رایو تقریبا په سلورو کې وش شمیرل شوی برخه خای د اپوزیشن جورجین ډریم ائتلاف چې ارپاتیکاس بيدزینا ایوانشویلی مشري کوي د ګوندونو د لیست پر رایو په ځلې انتخاباتو کې نیخ پنیغه کامیاب شوی دی. د بشری حقوقو لندن میشت ادارې امنیسټی انټرنیشنل د نهي پورس په مصر غا کړی چې په پولیسو او پوس کې د اصلاحات عملی کړي. ادارې دوه رپورټونه خبرې کړي دي چې د امنیتي ځواکونو لخوا د بشری حقوقو نه د سرغړونې غندنه پکې کړي ده. رپورټونه وايي په فروری 2011 کال کې د ولسمشر حسنی مبارک اوږدمهاله ټولواک حکومت تنسکوري د لوروسته هم د مصر د پوز او پولیسو لخوا لجزا نه خلاص ډول باندې تیرې دوام لري. په امریکا کې د امنیسټی انټرنیشنل مشر سوزان نوسل د مصر په نوي ولسمشر مشر محمد مرسی غکړي چې د سرکار لخوا د تیرې زور خونري روایت مخنیوي وکړي او د ضمانت ورکړي چې په مصر کې د قانون نه پورته هیڅوک نشته. د امریکا د بارنیو چارو وزارت وایي داسې فکر کوي چې هغه امریکایي خبریال چې په شام کې لادرکه شوی او د شامی حکومت په ولکه کې دی. د وزارت ویان د وکټوریا نیولنډا خبرې لا هغه وروسته کړي چې په یوټیوب په یو خپره شوي ویډیو کې ظاهرا امریکایي خبریال اوستس اټایس ته شکنجه کوونکو په ولکه کې ښکاره کیږي. نیولنډ ویل د بارنیو چارو وزارت د ویډیو د رښتونوالي تصدیق ونکړل شو. په یمن کې د ځواکونو لخوا د ورکړل شوی خبر تر مخه د نهې پر ورځ یې د القاعده درې مشکوک وسلوال په ایډن کې د هغوی پر پټنځای د برید پر مهال وژلې دي. یوې امنیتي سرچینې ویلي دغه برید سره وسلوالو لخوا جنوبي بندري ښار کې هدفونه د نښه کولو مهم سازش ناکامه شوی دی. د نهې پر ورځ د ایراني ریال قیمت د امریکایي ډالر په مقابله کې یو نوی ټیټ ریکارډ 9% پورې رسیدلی دی. ایراني ریال د تیرې اونۍ راهیسې د خپل ارزښت په دریو کې یوه برخه له لاسه ورکړې ده چې په 2012 کال کې د 80% نه زیات کمی جوړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې پر ورځ ویل د ایران د کرنسی ښکته غورځېدل د نړیوالو بندیزونو بریالیتوب په ډاګه کوي. په هانګ کانګ کې د مسافرو یو کښتۍ د یو بلې مسافر او ګاډي وړونکي بحري جاز سره جنګېدلې او ډوبه شوې. تازه رپورټونه وایي په پیښه کې شپږ دیرش کسان وژل شوي دي او په درجنونو زخمیان دي. ویل کېږي چې په کښتۍ کې تقریبا یو سل شل کسان سپاره وو چې د هانګ کانګ په وکټوریا بندر د چین کامې ورځمانځلو پترس کې آتش بازی کتلو لپاره روان وو. او اخري خبر د لوبو چې د کرکټ شل اووریز نړیوال کپ کې د پاکستان 150 منډو په هدف کې آسترالیا تر تدیم دمه پورې په 0.4 اوورونو کې د یو لوبغاړي په زیان 13 منډې جوړې کړې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې مليحه امیرزاده تاسو ته وړاندې کول. تاسو د مشال ټول خبرونه او خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی اوریدل او لوستلی شئ. د روس د بارنو چارو وزیر سرګی لاورو په سباله د پاکستان سفر کوي. کارپو اجاز خټک د سفر په اړه دا نظر لري. مومن ایجنسی پولیٹیکل انتظامی خوگا خیلو او انارگی قبیلت و وینا کڑی چې د خپل سیمونو وسلوال طالبان وو باسی پولیس مشر حامد کرزی نیوکی کړي چې د پاکستان لوري راکټي بریدونو ته دریس کمزورې دي.
کچېر موږ مطمئن شو چې د افغانستان حکومت په دې کې لاس نه لري موږ ولسونه دې ته تیار او ماده چې د خپل سرحدات دفاع وکړو.
د باډي تحصیل یو هنرمند ځوان د نړیوال بانک سیالي لپاره منتخب کړی شوې دی. دی وايي
څنګه دا سوچ کوو چې موږ نن محفوظ یو او دا خل دی چې داسې سوځېږي په سواله ودا اور دومره زیات شي چې موږ پخپله د دې اور ایسه جوړه شو.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو او استرالیا او د پاکستان ترمنځ میچ تازه حال به هم په خبرونه کې دم په دم واوري. له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخري خبرې غړې ته وګورئ. د دې خبرونه لومړی رپورت د پاکستان بهرنو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي چې د روس بهرنو چارو وزیر سرګی لاوروف به سباله د پاکستان دوره کوي. نو به وړي به خپل پاکستانی سیالي هیران رباریکر تر څنګ ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره هم لیدو کاته کوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبريال احمد الله راکوي.
د روس خارجه وزیر سرګی ویکټوروویچ لاروف به د پاکستان په دورزنی سفر سباله اسلام آباد ترازی. بلخوا به د پاکستان فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د روس په دریورزنی دوره سباله ماسکو ته ځي. د پاکستان د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانه تر مخه د روس خارجه وزیر د پاکستان خارجه وزیر هینا ربانیکر په بلنه دا دوره کوي. د خپل دورې پر مهال نوموړی به هینا ربانیکر سره په دواړه خیزو امور مذاکرات هم کوي. د مذاکراتو کې به خپل منځي تعلقاتو ته وده ورکول، معاشي او تجارتی رابطې زیاتول، د سیمې د سلامتۍ په صورتحال او د افغانستان په حالاتو خبرې کوي. خبر پانه کې زیاته کړې شوې ده چې روس خارجه وزیر به د پاکستان صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره هم لید کاته کوي. د روس د خارجه وزیر د پاکستان دوره په حق له د سیاسي او خارجي چارو کارپوه حسن اسکری مشال ریډیو سره خبرو کې وویل
وزیر خارجه
رشید جو دا وای روس خارجه وزیر چې پاکستان تر روان دي نو په بنیادی توګه روس غواړي چې پاکستان سره خپل تعلقات خو وساتي او د روس صدر دوره زنډې دوله وجه پاکستان ته چې کومه پریشانی و نو هغه ختمولو لپاره هم روس خپل خارجه وزیر پاکستان ته رالیږي. دین علاوه دوه ملکونو د صدرانو ترمنځ چې کومې خبرې اترې بکې دي نو روس غواړي چې موجوده وخت کې هغه خبرې اترې د خارجه وزیرانو په کچ وشي. پخوانی سفیر او بارنو چارو کارپو ډاکټر همایون خان دا دوره مهمه بولی او وایي
دا ټیک خبره ده چې روس هم دا غواړي چې پاکستان سره خپل تعلقات قوي او د افغانستان معامله چې کومه ده په دې کې د روس او د پاکستان ترمنځ خبرې اترې جاري وي. دا سنسه اقتصادي انټرست هم دي.
یاد دی وی چې نن نا په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان، تاجکستان او روس د مشورلي ترمنځ یو کانفرنس شروع کیدونکو خو روس صدر ولادیمیر پوتین خپل د پاکستان دوره وزنډوله چې له وجهي دا کانفرنس هم ملتوي کړي شو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د روس د بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف د پاکستان دوره به څومره ګټوره وي؟ په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال دغه پوښتنه کارپو اجاز خټک نه کړې ده. نو اجاز خټک په جواب کې وایي
یو لحاظ سره خدا بدنه ده چې پاکستان خپل بین الاقوامي تعلقات ډایورسفای کړي. اوس پاکستان امریکا سره د تعلق یو لوی تاریخ لري او هغه باندې د پاکستان ټول ډیپینډنس د امریکا او هغه په ایډ او په مختلف شیونو ده. اوس دې حالات کې روس څومره حدا پورې د امریکا ریپلیسمنت کولی شي، څومره کول غواړي، او بل د روس انډیا سره یو مضبوط تعلق دی آغا بهم روس په نظر کې ساتي. خو د هر څه نه باوجود ګرم کو پاکستان سلارا سو اوپننګ عموما دي شي روس سره دا ایکسپیکټ فول چې روس وګني د امریکای ریپلیسمنت دی پرې شي. خو ما دا خیال دی چې یو خاص نه زیات کو پاکستان تما کوي نو اب اوور ایکسپیکټیشن وی
اجازه تاسو خبر وکړه لکه پاکستان د توقعاتو د روس نه خو روس په پاکستان کې څه انټرست کې درې شي
ګوره جی روس چې پاکستان کې کوم انټرست کې شي نو مسله ټول دا کې ده کنه. پاکستان خو د روس سره تما لري چې امریکا بیلنس امریکن فیشن کمزوری شي. د روس مفادات په پاکستان کې دادی پاکستان چې په افغانستان کې کم اثر لري او ایون په پاکستان کې د چچنیا او د یوزه بلځه دهشتګرد پناهشتي ده هغه معاملو کې د روس هیلپ کی افغانستان کې طالبانو کنټینمنټ وکي د انتها پسندی نه امریکا خطر محسوسوي نو د کسي روس هم محسوسوي. نو آیا پاکستان هغه ضرورتونه پوره کولی بشي څومره هدفونه پوره کولی شي دا هم یو سوال وي.
اجاز صاحب یو بل پوښتنه مې تاسو څنګه ویل چې د روس هم په پاکستان کې خپل انټرست چې دغه شان پاکستان هم غواړي چې روس سره تعلقات خکې خو کدی دوه خکېږي تعلقات نو آیا د پاکستان امریکای سره چې کوم تعلقات دي آیا هغه کمیدو یا هغه ختمېدو څه امکانات بیا په نظر راځي؟
پاکستان او د امریکای تعلقات دی او کې ډېر کمپلیکس حالات دي. یو خوا ته دوه ملکونه دی او بل ضرورت هم ډېر زیات محسوسوي او بل خوا ته په افغانستان او مختلفو معاملاتو کې یو بل سره اختلافات هم بخښي تللي دي. خو دلته کې پاکستان چې روس سره یا بل خوا ته تعلقات جوړوي نو هغه کې او بي سي اغواړي چې امریکای باندې ما ډیپینډنس کم شي او څومره حدا پورې کمولی شي او څومره حدا پورې دا مفاد کې دا پاسیبل دا خو راتلونکي وخت خو ما دا خیال دی چې روس د امریکای ریپلیسمنت بهرحال نشي کېدی پاکستان لپاره.
اجاز صاحب یو بل پوښتنه مې دا ده چې روس او پاکستان لګیا دي یو بل سره دا وخت تعلقات ښه کولو کوششونه کوي نو تاسو څه ګڼئ که تعلقات ښه شي د دې په دې سیمه باندې څه مثبت او څه منفي اثرات پرېوتی شي؟
دا هي دي خو ډېر اثر کېدی شي خاص راته دا کېدی شي روس پاکستان سره هم ښه تعلق شي او هندوستان سره هم ښه تعلق وي نو دلته کې امن خواته تللی شي. روس کو ښه تعلقات وي دی سره نو هغه پاکستان مدد سره افغانستان کې امن راوستو خواته هم ده او دا افغانستان کې امن راشي او دلته کې روس ته سینټرل ایشیا ته پاکستان او افغانستان په لاره هند سره یو لاره میلاو شي د تجارت میډل ایسټ ته دی اوټلیټ میلاو شي په دې لاره باندې نو دا مختلف پازیټیو دغه هم کېدی شي او دا نیگیټیو هم کېدی شي. نیگیټیو بدایي انداز کې چې هند سره تعلقات باندې بس اثر ولري کېږي چې ورانه کراږي امریکای سره ورانه زیاتول شي نو دا ډیپینډ کوي چې دا به څنګه مخکې ځي.
کارپو اجاز خټکو چې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دورې په اړه مشال رادیو سره ځانګړې مرکه کوله.
دا مشال رادیو دا
د مومن ایجنسی د خوایزو بایزی سب ډیویژن اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ غازی نواز وای هغوی په سرکاري توګه د خوګاخلو او انارګي قبیلو ته وینا کړي چې د خپل سیمونه د وسلوال طالبان وباسي. دی وای دا قبیلې کده افغانستان په قاوره هم آباد دي نو هم د پاکستان سرکاري مرات اخلي، باید دوی د انتظامی په خبره عمل وکړي. نور تفصیل د سیمینه د مشال رادیو خبري الله کوي.
د محمد ایجنسی د خوایزای بایزای سب ډیویژن اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ غازی نواز ویلی هغوی د خوګاخلو او انارګي قبیلو مشرانو ته وینا کړې چې طالب وسلوال دي د خپل سیمونه وباسي. د هغوی په وینا دا قبیلې د پاکستان په محمد ایجنسی کې هم آباد دي او په ګوشته ولسوالۍ ننګرهار ولایت کې هم
خبر نو کې دي د طالبانو د غوډو کمپونو جوړ کړی دي. دا خلک او د ولسمې سره هم ځان بولي او له مصر هم بولي، موږ مرات ورکو، ماجب ورکو، خاصګاری مو ور کړی دي، ملکي مو ور کړی دي، یعنی له موږ ځان مفادات لري. نو موږ په تاسو کې یو څه تاسو ته موږ کوم یاستا نو دا فکر وکړ دا خلک هم راته ساتي، دا خلک ځان سره هم کوي.
د غازی نواز په وینا د همدغه سیمې ولس د محمود جنسي شناختی کارډونه او ډومیسلونه چې قانوني تذکيري دي هم لري او د محمد ایجنسی د انتظامیه څخه سرکاري مراحت هم اخلي.
بارون دا خو غافل دي، مې دې کوشته به وي یا د نور دغه دي خدا خو غافل دي په کوم انرژي ورته وي انرژي کې تراته دي.
د غازی نواز په وینا چې هغه دي ولستا په عمومي توګه نه بلکې د طالب وسلوالو لپاره ویل دي چې طالب وسلوال دي د خپل سیمونه وباسي.
نو دا مر ټول څه کتا څه تاسو غوښمو خلګي استه له مشتره کلګ را کلګ مو دې د مسیل مو دې شناختی کارت مو دې ماجب مو دې ملکي مو دې خاصداري مو دې او دا
لدغې وروستو مو د کوشتي ولسوالۍ سره لګېدلې. د تقسیمي کرښې دې غاړې ته د آبادی خوایزه قبیلی او امنیتي لخکریانو مشر ملک محمد فیاض سره خبرې وکړې. نو هغه وویل
روټین خوري چا سره ناشته کوي دوی باندې اصلا کې زبنګ باړو او ملکونو لپاره دی باندې نظر وسه دی باندې مخنیوي وکړي دغه نه خلک لري کی.
د ملک محمد فیاض خان نه مو پوښتل تاسو ته معلومه ده چې تقسیمي کرخې په کوم ځای تیر شوی او د ګوشتي ولسوالۍ مشران د پاکستان د حکومت څخه مراعات د کومې خاوري اخلي؟
نو دا خبره نه شي یو سره په کوم کې شي یو یا هغه کې پوس نشته دی دا نه قصص مونږ او د ګډیر ملک
جوړ شوی دی. د اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ غازی نواز په وینا هم دغه سیمه مشر اسم خان په مشرانه کې راغلي جرګي یا غونډه ته هغوی دغه وینا کړی ده، خو دغه ملکانو څخه څه جواب لا هم نه دی راغلی. کوم حال چې د هغوی جواب راشي بیا به هغوی د دې جوګه شي چې وای چې پر روان وخت کې څنګه واخستل شي.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شهرو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پاو کم یو لسو بجو، حجرا په اته ویش منټه کم دوه بجو، ستونزې او سرکار په اوه منټه د پاسا دوه بجو، د مشال تر رڼا لاندې په اته ویش منټه کم درې بجو، د نړۍ رنگونه په پاو کم سلورو بجو، د کرخې په غاړه په اته ویش منټه کم پنځو بجو.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. تاسو د پاکستان او د استرالیا میچ تازه حال هم خبرو. دا وخت د استرالیا بیټنګ روان دی او پاکستان 150 منډو هدف ورکړی دی. استرالیا تر دا دم په 2.2 اورونو کې 2 منډي جوړ کړی دي او 2 لوبغاړي سوځېدلې دي. ساسې پام یو بل رپورت په لور راګرځو. د افغانستان ولسی جرګه غواړي چې ولسمشر حامد کرزي د هیواد پر ختیځو سیمو د پاکستان راکټي بریدونو پر وړاندې خپل دریس سرګند کړي. د ولسی جرګې غړو د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل د دې پیښې پر وړاندې د افغان دولت دریس کمزورې دي. د جرګې ځینې غړو ادعا وکړه چې د دې بریدونو تر شا د افغان د دولت لاسته. د جمهوری ریاست چارواکو د جرګې د غړو د نوو اداو په حق له تر اوسه سن دی ویلي. نور تفصيل د خان محمد سین پر رپورت کې ورو.
د ولسی جرګې غړو د دوشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې د خاورې د بشپړتیا ساتنه د جمهور رئیس دنده ده، خو له بده مرغه چې تر اوسه عملي شوې نه ده. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د مسئلې په حقله د جرګې د غړو د توندو او تودو بحثونو وروسته وویل چې جمهور رئیس باید په دې حق خپل دریځ څرګند کړي. د وویل جمهور رئیس صاحب د افغانستان د لومړي شخص په توګه په دې برخه کې مسؤلیت لري، تر څو به موږ هر ورځ وژل کیږو او غلي به یو. جمهور رئیس باید د پاکستان د څرګند تیری په وړاندې خپل روښانه او رسمي دریځ څرګند کړي، سو د افغانستان خلک نور له نظام څخه مایوس او ناهیلي نشي. شاوخوا کال کیږي چې د هیواد پر ختیځو سیمو په دوامداره توګه پاکستانی راکټونه توغول کیږي. پاکستان داوه کوي چې د دوی وسلوال مخالفین د افغانستان په ختیځو سیمو کې ځای پر ځای شوي او دوی غواړي چې وځپي. د ولسی جرګې رئیس د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسیون ته دنده وسپارله چې د پاکستان د ادعا د ارزیابۍ لپاره دی یو پلاوی کونړ ته واستوي. بلخوا د جرګې ځینې غړي وایي چې د پاکستان په راکټي بریدونو کې افغان جمهوری ریاست لاس لري. په ولسی جرګې کې د کونړ د خلکو استازی صالح محمد وایي
چې څومره زه برداشت کوم دا ټوله ډرامه د ریاست جمهوری نه شروع شوې ده، زه په اواز په ریاست جمهوری باندې کوم چې دې ډرامې ته د پایټکه کېږي. که چېرې مونږ مطمئن شو چې د افغانستان حکومت په دې کې لاس نه لري، مونږ ولسونه دې ته تیار او آماده چې د خپلو سرحداتو نه دفاع وکړو.
خاغلی صالح محمد هغه دلایل او ثبوتونه وړاندې نه کړل چې د افغانستان جمهوری ریاست په دغو بریدونو کې لاس لري. هڅه مو وکړه چې د نوموړي د ادعا په اړه د افغانستان د جمهوری ریاست د چارواکو نظر ولرو، خو ونه توانیدو. سموده وړاندې جمهور رئیس کرزی ویلي وو چې د دې بریدونو په وړاندې به ورته عمل ونه کړي، ځکه چې په ځوابي بریدونو کې به له پولې اخوا بېګناه خلک زیانمن شي.
د افغانستان په خوست ښار کې تیره ورځ د افغان او نړیوال ځواکونو په پلي ګډه غزمه ځانبرګې برید شوی و چې له املای افغان او د نړیوال ځواکونو سرتیرو او ملکی وګړو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د پیښې د وروستیو جزئیاتو په تړاو په سیمه کې نجیب الله الوخیل د خوست له امنی قومندان سردار محمد ځاځی سره مرکه کړي چې اوریدو ته یې ستاسې پام راګرځو.
په خوست ښار کې د شوي ځانمرګې برید په اړه د قربانیانو او ټپیانو وروستي ارقام څومره دي؟
رقمونه چې موږ تر اوسه پورې راجمع کړي دي، نو تر اوسه پورې خو 12 کسان ملکي او نظامي په دې برید کې متاسفانه شهیدان شوي دي. په همدې شکل تر 250 نفر پورې ټپیان دي.
که چیرې تاسو د انتحاري او ځانمرګې د هویت په اړه پلټنه کړئ، غواړم معلومات له اوریدونکو سره شریک کړئ چې دا څوک وو او له کومه دلته راغلی وو.
فعلا خو دا تثبیت شوی نه دی، ځکه چې د هغه ځانمرګې د وجود نه تنها یو قسمت چې پخې پاتې دي چې دغه ډېر دقیق هغه پکار دی، تحقیقات پکار دي، نو تر اوسه پورې دغه هویت تثبیت شوی نه دی چې دا څوک ده.
ښاغلی جنرال سردار محمد ځاځی، ستاسو د معلوماتو پر اساس خوست سره نږدې د وسلوالو مخالفینو منظم مرکزونه شته چې خوست یا د افغانستان په نورو سیمو کې حمله ورځنې تنظیمیږي؟
نه، تاسو پوهیږئ چې د خوست ولایت خو یو سرحدي او سپزیره ولایت ده چې هغه د پاکستان سره ګونډي هیواد سره یو سره څلور اته کیلومتره سرحدي پوله لري. او په همدې هم تاسو ښه پوهیږئ چې د خط نه خواته د همدې مخالفینو د وسلوالو ډلو د تعلیم و تربیه خونې روزنې او تجهیز و تسلیح مرکزونه دي. نو د هغو نه په استفادې سره د مختلفو لارو نه، چون خوست ولایت د شپږ دېرشو نه زیاتې موټره او پیاده رو بزره او دغه لارې لري، د هغو نه په استفادې سره د خلکو د فرهنګ نه د کلتور نه د دې په استفادې سره رانوزي او خپل تخریبي اعمال اجرا کوي.
ښاغلی قومندان، تر اوسه د پیښې له ټپیانو او قربانیانو سره کومې مرستې شوې دي؟
بله، تاسو پوهیږئ چې بلا ترنګ د محل د حادثې نه دا خلک په ډېر کم وخت کې د پولیسو د خوانه او د خلکو ورسونو په همکارۍ سره مختلفو کلینیکونو ته که شخصي کلینیکونه دي او که ملکي شفاخانه د دې ته رسول شوي دي، او دوی په رایګان ډول سره د دوی هغه شوې ده تداوي شوې ده. هغه څوک چې ټپیان دي اوس هم د دوی تداوي روانه ده.
خوست امنیه قومندان ښاغلی جنرال سردار محمد ځاځی، ستاسو د فرمودې سره سم خوست چې یوه سرحدي او واسي پذیره سیمه ده، د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره کومې لارې چارې موجودې دي؟
مو خو ترات مرات هم دا ویلي دي چې امنیتی وضع یا امنیت د ټوپک په ذریعه یا د سلاح په ذریعه پوځ کې تامینیږي، او ثبات د خلکو ولسونو وظیفه ده چې ثبات رامنځته کړي. موږ ما بخي د عقیده دغه شاید او زما په دې عقیده هم په دې فکر هم یم چې بدون د خلکو د ولس د همکارۍ نه صلح متنوع ما اراده ده چې باوجود دې چې موږ ډیر متعدد ډیر زیات پلانونه لرو، امنیتی تدابیر لرو، سیارې په ثابت غزمی درو چې پینټونه لرو، باوجود دې هم یو نیم په خرمانس کېږي نو د خلکو زیات همکاري ته ضرورت لري. زه امیدوارم چې خلک په دې ارسه کې ټینګ همکاري وکړي.
تاسو دا مشال رادیو خبرونه ته غوږ یې د کرکټ نه هم تاسو خبرو چې پاکستان د پاکستان 150 منډو د هدف په جواب کې استرالیا کرکټ ټوبلړې دا تر دې دم په نه اورونو کې د دوه لوبغاړو په زیان درې سلويخت منډي جوړ کړې دي. استاد پام راګرزو د بلوچستان په لوري په کوټه کې خبريالانو د وژل شوی خبريال عبدالحق د وژنې پر ضد لاریون کړي چې پکې یې غوښتنه کړې په یاد صوبه کې د خبريالانو وژل بند او د نوموړي قاتلان ونیول شي، خو د کوټې پولیسو د شپږش هغه خبريالانو پر ضد اف آی آر درج کړو چې په دې لاریون کې ګډون کړی وو. خدای نور ناصر په دې اړه رپورټ راکوي.
د کوټې غنو خبريالانو د بلوچستان یونین اف جرنالیسټس یا د بلوچستان د خبريالانو د اتحادیه تر سوري لاندې د دوشنبه په ورځ د کوټې په بیل بیل سړکونو لارجن کړی. د یادې صوبې خبريالانو غوښتنه کول چې په خوزدار کې د وجلسوي خبريال عبدالحق بلوچ قاتلین دی ونیول سي او په سیمه کې نور خبريالان دي له داسې پیښو څخه وژغورل سي. د چاپی او برقي رسنیو رسنوالو په دې لارجن کې د اوسنی حکومت د پاکستان د استخباراتي ادارو او وسلوالو ډلو پر ضد شعارونه ورکړل او له حکومت څخه یو غوښتل چې رسنۍ او رسنوال دي آزاد پریښول سي او هغه څه چې حقیقت دی په ویلو او چاپولو باندې دي پر چا فشار وانه چول سي. له اسلام آباد څخه راغلی یو خبريال متی الله جان چې په دې لارون کې ګډون درلود په بلوچستان کې د خبريالانو د ژوند او کار په اړه له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل،
یہاں کے جس نے صحافی دوستوں سے بات ہوئی اور لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی تو یوں لگتا ہے کہ یہ صحافی تو
زه چیکل دل تراغلم او څمر چې مه عمل خبريالانو ملګرو یا نور خلکو سره خبري سوي دي نو دا سره تشکاری چې دلته خو خبريالان تر خبريالي زیات د خپل ژوند په سوچ کې دي چې خپل ژوند څه ډول بچ کړي او یقینا دا فرض هم دی چې خبريال تر هر څه لمړی باید خپل ځان بچ کړي او خبريال په خبر پسې خبر جوړ نسی. دا هغه اول درس دی چې مشترکل سوی لنډه دا چې په دې کې هیڅ شک نشته چې دلته حالات د خبريالانو لپاره ډیر خراب دي.
خراب صورت حال ہے
له دې سره چې د ډیرای نورو وجلسب یو خبريالانو په څیر د عبدالحق بلوچ د وجر مسؤلیت هم کومه وسلواله ډلې قبول کړی نه دی. خو د کوټه مشر خبريال کبیر شاکر وایي په دې صبح کې ډیرای وسلواله ډلې پر رسنیو کې د خپل خوشي خبرو د غواړي چې د په وینا رسنۍ او رسنوال داسې کولای نسی.
دا زموږ د ملګرو دا احتجاج وو او دا غوښتنه وه چې د یو خبريال سره د قلم سیوا بل شی نه وسره، هغه نه وسله لري نه د وسلې مقابله کوي، هغه د قلم د لارې مقابله کوي او دا خلک چې دي دلته په یالت کې هغه وچ کلک ودې ته ولاړ دي چې په ګولۍ خبره کوي. د دې د منشا مطابق به د دې ځای خبريال مجبور کوي چې تبه لیکي که څه هم د شکنځل لیکل.
د خبريالانو دا لاریون چې د کوټې له پریس کلب څخه فایل سو د بلوچستان د گورنر او وزیر اعلی د کورونو مخې ته پای ته ورسید. کله چې دا لاریون د گورنر د کور مخې ته تله نو پولیسو یې مخه ونیول او د خبريالانو د نه پرښولو هڅه وکړه، خو بیا هم خبريالان په زور د یادو چارواکو د کورونو مخې ته په تلو کې بریالي سو. خو تر دې لاریون ورسته د کوټې په سیول لاین پولیسو ثانه کې د شپږویشتو ژورنالیستانو پر ضد ریپورت درج سو چې ورسره نه یوازې د بلوچستان بلکې د ټول پاکستان رسنوالو په کوټه کې د پولیسو د دې ګام غندنه وکړه. د بلوچستان د خبريالانو اتحادیه بي يو جي د شپې نه وخت د کوټې په مطبوعاتي کلب کې بیړنۍ غونډه راوغښته او د پولیسو د دې ریپورت پر ضد بیا هم د احتجاج کولو اعلان وکړ. تر دې بیړنۍ غونډې وروسته د بي يو جي مشر عيسى ترين مشال رادیو ته وویل،
زموږ چې کوم مرکزی تنظیم دی پاکستان فیډرل یونین جرنلسټ د هغه فرصته باندې یا نور انټرنیشنل چې کوم تنظیمان دی ایب چې د یا نور دغه د هغو د دې سخت نوټس اخیستی دی او هغو سبا په پوری طور چې دی په ګټه پاکستان کې د احتجاج دغه کار کړی دی او زموږ احتجاج د هغه ټیمه داري چې باقاعده پولیس یا صوبایي حکومت د اف آی آر چې کوم جوړ تشکیل دی باقاعده اخیستی نه.
د یادول ورده چې د بلوچستان په بلوچ میشته خوزدار سیمه کې د شنبه او یک شنبه په منځنۍ شپه د یاد شار د پریس کلب جنرال سیکرتر عبدالحق بلوچ نامعلوم وسلوالو په ډزو وژلې و چې د یک شنبه په ورځ په همدې شار کې خاورو ته وسپارل سو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
پښتو وای مشال رادیو ور
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان او د استرالیا د میچ تازه حال بعد ملیحه امیرزاده نه باورو خو د سره سره به هغوی د خبرونو لنډیز هم تاسو ته وړاندې کړی.
د روس خارجه چارو وزیر سرګی لاورو پاکستان ته د دوه ورځنۍ دورې لپاره روان شوی چې سبا له به د هیواد له وزیر اعظم ولسمشر سره ملاقات کوي. د پښتونخوا حکومت ته صوبایي های کورټ هغه بیان رد کړی چې ګواکې له کیمپونو بهر میشت افغانان د کډوالو حیثیت نه لري. د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا په افغانستان کې پر بارنیو او افغان ځواکونو د بریدونو پر مخنیوي له افغان چارواکو سره خبرې کړي. د جورجیا ولسمشر میخایل ساکشویلی منلی چې په پارلماني انتخاباتو کې د اپوزیشن نه بیل لیده. امنیسټي انټرنیشنل په مصر غکړی چې په پوز او پولیسو کې د اصلاحات عملی کړي. د امریکا د خارجه چارو وزارت وایي د سفیر فکر کوي په شام کې د لادرکه شوی امریکایي خبريال د شامی حکومت په ولکه کې دي. نن په ټي 20 کرکټ کپ کې د پاکستان آسترالیا ته د 150 رنز هدف ورکړي چې دا وخت آسترالیا په لس اوورونو کې د دریو لوبغاړو په نقصان 15 رنز جوړ کړي دي. دا وخت 15 منډې پاتې دي او بالونه شپېته دي.
ملیحه امیرزاده واچې د خبرونو لنډی سره سره د پاکستان او د استرالیا میچ د استرالیا ترمنځ روان میچ تازه حال هم نه هم تاسو خبر کړی. او اوس وخت شوه د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنی. دا چې نن پاکستان کورنۍ ورسپانو په کوم موضوعاتو خپلې ادارې خبرې کړې دي په اسلام آباد کې زموږ همکاري رابیه اکرم خان دغه ورسپانې لوستې دي او مهم ټکي په دې رپورت کې برابرې کړې.
جنگ ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په سیاسي حلقو کې سمو دې راسي دا بحث جاری دی چې په ملک کې د اول بلدیاتي ټولټا کني وکړي شي که عام ټولټا کني. نو د یو ډلې رائے دا چې بلدیاتي ادارې د اولس مسلې حل کول لپاره یو خزرې ده، خو موجوده حکومت خپل دور کې په بلدیاتي انتخاباتو پوره توجه ورنکړه. ادارې مخکې لیکي چې زموږ رائے مطابق حکومت دې په عام ټولټا کنو توجه ورکړي ځکه چې د دې حکومت وخت په ختمېدو دی. بلدیاتي ټولټا کنو لپاره ورسره د وخت کمی دی او بلدیاتی نظام د صوبو معامله ده چې صوبې څنګه نظام خپل اولس په مفاد کې ګوري هغه سې دی ورله وکړي. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان کې بلدیاتی ټول ټاکنې یو قومي ضرورت دی، خو موجوده حالاتو کې مخکې عام ټول ټاکنې ضروري دي ځکه چې ګرانې، بیروزګاری او نور مسلو اولس پریشانه کړي دي. نو په داسې کې عام ټول ټاکنې ملک بهتري راوستي شي چې دغې لپاره د اوس نه انتظامات شروع کول پکار دي. مشرق ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې حکومت د لومړي اکتوبر نه د پېټرولو په نرخونو کې 6 روپۍ فی لیټر او سی ان جی 1 کیلو نرخ کې 5 روپۍ د کمی اعلان کړو. ورسپاڼه لیکي چې پېټرول مصنوعات په نرخونو کې کمی او زیاتې اوس یو ټوکه جوړه شوې ده. حکومت به مخکې هر 15 ورځې پس نرخونه ټاکل، خو اوس یې هر اونۍ ټاکي چې له وجې د 1300 میاشتو نه په ملک کې ګراني مخ په زیاتې دوده. ادارې لیکي چې نړیوال مارکیټ کې د پېټرول مصنوعات په نرخونو کې کمی راغلی دی، نو حکومت له پکار ده چې نرخونه دی د هر اونۍ په ځای میاشت پس ټاکي. نو دا شان به اولس ته تر څه حده سکون ترلاسه شي. ادارې اخر کې لیکي چې ملک کې د پېټرول مصنوعاتو نرخونو کې اضافه سره د هر څه قیمتونه زیات شي. ترانسپورټران خپلې کرایانې اوچتې کړي، خوراکي مواد ورسره ګران شي او په ملک کې بیروزګاری هم زیاتېږي. نو موجوده حکومت له پکار ده چې پېټرول مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافه په ځای کمی وکړي او که ممکنه وي نو اولس ته د سبسډي ورکړي چې دا شان په ګرانې به قابو وموندلې شي. هم دغه موضوع اکسپرس ورسپاڼې راخستې ده او لیکي چې که د پېټرولو د نرخونو نظام همداسې پاتې شو نو هغه ورځ لرې نه ده چې امروزه به په دې نظام کې بدلون کیږي. سهار به د پېټرولو یو نرخ وي او ماښام به بل. نو آیا دا هر څه د معاشي نظام خرابولو سازش خو نه دی؟ حکمرانانو له په دې غور پکار دی. پدې کې هیڅ شک نشته چې د ملک نظام چلولو لپاره حکومت ته د سرمایې ضرورت دی چې دا د مختلف ټیکسونو نه پوره کیږي. ادارې اخیره کې لیکي چې حکومت د ټیکس ضرور اخلي، خو دومره دی هم نه اخلي چې اولس ته مجبور کړی شي. حکومت د ټیکس کې کمی وکړي نو د پېټرولو قیمتونه به پخپل کم شي او د غرنګبل اړخته د پېټرولو نرخونه دي د هر یو نه پیسې د کال په بنیاد کې نو دا سبا په معاشي حل سلو کې استحکام راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او اوس وخت شوه دی د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د خبري جانس اسوسییټډ پریس په یو رپورت کې راغلی په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون کې دی شي د هغه مسلمانانو پر ضد استعمال کړ چې په کراچۍ کې په یو مندر د حمله کولو په حمله تورن دي. بلخوا د ورسپانډي وال سټریټ جرنال په یو رپورت کې ویلي د تیر زیارت په ورځ د امریکا د دفاع وزارت اعلان وکړو چې امریکایي فوجیانو د لس ورځو د وقفې وروسته یو وار بیا له افغان ځواکونو سره په ګډه غزمی شروع کړې دي. د دواړو مقالو مهم ټکي له اسرار عالم مومند نورو.
د خبري اجانس اسوسییټډ پریس په یو رپورت کې راغلی دی په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون کې دی چې د هغه مسلمانانو پر ضد استعمال کړي شي چې په کراچۍ کې په یو مندر د حمله کولو تور دی. په دغه هیواد کې دا یو ډیر عجیبه بدلون ښکاري ځکه چې دغه لکه کې د مذهب د سپکاوي سخت سزاګانې په بنیادی توګه د اسلام د توهین کوونکو خلاف کارول شوې دي نه چې د اقلیتونو د مذهب د دفاع لپاره. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون لمخې د مذهب توهین کوونکو ته به د مرګ سزا ورکول شي. د قانون ته وروسته له هغې د ټولې نړۍ پام ګرځېدلې کله چې په دغه هیواد کې یو عیسایي جینۍ رمشا د اسلامي نسخو په سوځولو تورنه شوه. یو پولیس چارواکي محمد حنیف ویلي چې په کراچۍ کې د هندوانو په مندر برید د تېرې میاشتې په یو ویشتمه نیټه شوی و. چارواکي وایي د مذهب د سپکاوي قانون د سیکشن 295A لمخې د دغې برید کوونکو خلاف کیس درج کړی شوی. دغه سیکشن د مذهبي احساساتو راپارولو خلاف کارول کیږي. د بشري حقوقو لپاره کارکوونکي وایي د پاکستان د توهیني رسالت قانون مبهم دی او زیاتره یې خلک د خپلو مذهبي مخالفینو او اقلیتونو ضد کاروي. بلخوا د ورسپانې والسټریټ جرنال په یو رپورت کې راغلی دی د تیر زیارت په ورځو د امریکا د دفاع وزارت اعلان وکړو چې امریکایي پوځیانو د لس ورځو د وقفې وروسته یو وار بیا له افغان ځواکونو سره په ګډه غشتونه شروع کړي دي. لیکوال چې د امریکا پخوانی دفاع وزیر هم دی وړاندې لیکي په داسې حال کې چې دوی په 2014 کال کې له افغانستانه وځي نو دا ګډ غشتونه د یو خوندي افغانستان لپاره ډیر مهم دي او ولسمشر اوباما هم دغه غواړي. خو نوموړی وایي دا خبره یقیني کول پکار دي چې په افغانستان کې د ګډو غشتونو شروع کولو دغه پریکړه یوازې د دې لپاره نه وي چې په دغه هیواد کې د ځمکني حقایقو د حل کولو ناکامه پالیسۍ ناسترګې پټې کړي شي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي ګډ پوځي غشتونه د دې لپاره نه دي چې د افغانستان سرتېرو ځای ونیول شي بلکې افغان ځواکونه به خپل مشن په خپل پر مخ بیایي. په رپورت کې راغلي دي د دې ګډو عملیاتو باحث نتیجې مخې ته راونوځي که چېرې د نړیوال ځواکونو لوتو سره سم افغان ځواکونه هم راوځي. لیکوال وایي څو اونۍ وړاندې هغه د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ ته تللی و او هلته یې وکتل چې په ګډه غشت کوونکو ته څومره ستونزې دي. د مقالې په اخره کې راغلي دي دا خبره رښتیا ده چې په هلمند ولایت کې په عمومي توګه شاندار پرمختګ شوی، لارې پرانستل شوي، بازارونو کې رونق دي او سکولونه لس د کوونکو ډک دي. خدا اوس د افغانانو کار دی چې خپل سیمې په خپل پاکي وساتي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو ته کرکټ نه هم خبرو چې دا وخت یو بل د استرالیا لوبغاړي وسوځیدو. دا وخت په 12 اورونو کې استرالیا 55 منډي جوړ کړی دي او څلور لوبغاړي سوځیدل دي. تاسو په یو بل رپورت په لور راګرځو. افغان چارواکو هغه اوازې رد کړي چې ګوکې د اسلامي هیوادونو فرهنګي سازمان پریکړه کړي چې د غزنی ولایت با په 2013 کال کې د اسلامي تمدن پلازمینه نه ټاکل کیږي. دغه اوازې 13 ورځ زینو افغان رسنو خبري کړي وي. زموږ همکار سید شاه سقیم په دې اړه نور حال راکوي.
13 ورځ یو شمیر افغان رسنیو داسې راپورونه خبره کړل چې ګوکې د غزنی اوسیدونکو د غزنی د چارواکو د بې کفایتۍ او بې غوري له امله یو مهم چانس له لاسه ورکړ. افغان رسنیو په خپلو خبرو شویو راپورونو کې ویلي وو چې د اسلامي هیوادونو فرهنګي او علمي سازمان پریکړه کړې ده چې غزنی به په 2013 کال کې د اسلامي هیوادونو پایتخت نه ټاکل کیږي. افغاني رسنیو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د نشراتي معین مبارز رشید لخلی ویلي وو چې په غزنی کې د بیا رغونې امنی کارونه نه دي شوی، امنیت نه دی خ او د دې جوګه نه دی چې په 2013 کال کې د اسلامي تمدن پایتخت وټاکل شي. خو د غزنی والی موسی خان اکبرزاده بیا وایي چې راشدي دغه سرګندونی د اطلاعات او کلتور له وزیر مخدوم رحیم سره د شخصي ستونزو په اساس کړی دی. دی وایي راشدي حق نه لري چې د غزنی په اړه دغه سرګندونی وکړي. د موسی خان اکبرزاده په خبره تر هغه وخت چې غزنی د اسلامي تمدن پایتخت ټاکل کیږي لا ډیر میاشتې پاتې دي او دوی کولای شي تر هغه وخته غزنی جوړ کړي.
مبارز رشیدی او خپل وزیر په مابین کې اختلافات دي. مبارز رشیدی د دې هیڅ حق نه لري چې خبره وکړي، هیڅ د پریکړې سره نه ده. مبارز رشیدی په دې کې هیڅ حق نه لري چې خبره وکړي. دلته تیار هوونه شوی ده، هلته تقریبا آزادي سره فاتحي نیول شوی ده او یو کال او یو میاشت نور لرو، مګر 14 میاشتې وخت لرو.
بلخوا به د اطلاعات او کلتور وزیر مخدوم رهین هم هغه اوازې رد کړې چې ګواکې غزنی به په 2013 کال کې د اسلامي تمدن مرکز نه ټاکل کیږي. رهین وایي په غزنی کې زیات کار شوی او په راروان کال کې به د اسلامي تمدن پایتخت ونومول شي. تر اوسه دا پریکړه نه ده شوې چې غزنی به د اسلامي تمدن پایتخت نه ټاکل کیږي. موږ د اسلامي هیوادونو له فرهنګي سازمان سره په تماس کې یو. د غزنی د یخې هوا له امله به د جنوري د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې کیدای شي یوازې یوه ورځ په غزنی کې د لمانځنې مراسم ولرو، خو وروسته به د وري د میاشتې په وروستۍ اونۍ کې په غزنی کې یوه لویه لمانځغونډه او نندارتون جوړوو چې له ټولو ولایتونو څخه به ورته خلک راځي او هر څوک به په دغه نندارتون کې خپل لاسي صنایع، موسیقي او نور توکي نندارچیانو ته وړاندې کوي. رهین منی چې اوس لا هم په غزنی کې د بیا رغونې او امنیت په برخه کې ځینې ستونزې شته، خو د ده په خبره هومره جدي نه دي چې غزنی دی له امله د اسلامي تمدن د مرکز د نامو ویاړ له لاسه ورکړي. که څه هم رهین وایي چې د دوی په ګډون نور وزارتونه هم د غزنی له والي سره په ګډه کار کوي چې غزنی د دې جوګه کړي چې په 2013 کال کې د اسلامي تمدن مرکز ونومول شي. خو د غزنی والي موسی خان اکبرزاده څو ورځې وړاندې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ځینو مهمو وزارتونو وزیران په خیانت تورن کړی وو او ویلي وو چې له دوی سره یې مرسته نه ده کړې.
د فارن پالیسۍ په یو مجله کې راغلی دی. دا خبره په ذهن کې ساتل ضروری ده چې د افغانستان ځینې گاونډي هیوادونه په افغانستان کې منفي رول لوبوي او د افغانستان دښمن هیوادونه غواړي چې په دغه هیواد کې د واک د انتقال عمل تر خپو لاندې کړي، نو دې ته هم پام پکار دی. د دې ترڅنګ نورې هم یو شمېر خبرې دي چې په کار د امریکایان یې هغه په پام کې ونیسي. زموږ همکار اسرائیل مومن دغه مقاله لوستې ده او مهم ټکي یې په دې رپورت کې برابر کړي.
د فارم پالیس مجلې په یو مقاله کې راغلی دی موږ لره د افغانستان له تاریخ څخه یو څو زده کړې کول پکار دي. لومړی دا چې په افغانستان کې د وروستیو 15 لسیزو تاریخ ښایي چې په دغه هیواد کې سیاسي ګوندونه په نظریاتي او نسلي بنیادونو مخې ته راغلي دي. ضرورت د دې خبرې دی چې په افغانستان کې په قومي سطح سیاسي ګوندونه جوړ شي، یعنې دغه سیاسي ګوندونه د ټولو قومونو نمایندګي کوي. دویمه خبره دا ده چې افغانستان په تیر وختونو کې زیاتره په بهرنیو مرستو تکیه کړې او دارنګ وس او پراتلونکي کې به هم ورته د مرستو ضرورت وي. کچره د مرستې په سمدستي ډول ودرېږي نو لوی نقصان به یې مخې ته راشي. همدارس تاریخي چې کله په 1991 او 92 کال کې شوروي اتحاد په خپلو اخیرو ورځو کې د نجیب الله د رژیم ملاتړ پرېښودو نو سمدستي د هغه حکومت نسکور شو. دریمه خبره دا ده چې د شوروي اتحاد دور په پرتله اوس مهال په افغانستان کې اقتصادي پرمختګ ښه روان دی، نو باید چې دا پرمختګ جاری وساتل شي او د دې انحصار په سیاسي ثبات باندې دی او د دې لپاره ضروری ده چې امنیت مضبوط وساتل شي او حکومت خپل یو اعتماد بحال کړي. د دې ترڅنګ چې په بهرنیو مرستو تکیه په یو ځل نه بلکې په ورو ورو ختم کړي شي. څلورمه خبره دا ده چې په افغانستان کې داسې مشرتابه ته اړتیا ده چې یو قومي ایجنډا ولري او د ټولو قومونو نمائندګي کوي. پنځمه خبره دا ده چې د شوروي اتحاد په وخت کې او د هغې وروستو ملیشه ځواکونو ته وسله ورکړل شوه او د ملیشه ځواکونو مشرانو ته به د هغې رقم ورکړل کېدو، نو پکار دا ده چې دا قسمه غلطي بیا تکرار نشي. د فارم پالیسي مجلې په مقاله کې راغلی دی. خبره دا ده چې د افغانستان تاریخي چې په دغه هیواد کې د واک انتقال په پور امنه توګه نه دی شوی. همداراز د 2014 صدارت انتخاباتو سره هم یو شمېر چیلنجونه تړل شوي دي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د ورته انتخاباتو لپاره پوره تیاری وشي او داسې یوه ستراتیژي وټاکل شي چې له مخې یې په پر امنه توګه انتخابات ترسره شي. شپږمه دا خبره په ذهن کې ساتل ضروري دي چې د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه په دغه هیواد کې منفي رول لوبوي
او د افغانستان دښمن هیوادونه غواړي چې په دغه هیواد کې د واګ د انتقال عمل تر خپل لاندې کړي، نو دې ته هم پام پکار دی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د خیبر قبایلی سیمې خلک وای د یوې ونې تیرېدو باوجود هم بجلی نه ده بحاله شوې، چې له عملی یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د بجلی نشوالي له کبله ټیوبویلونه بندي او د سکول اوبو قلت هم پیدا شوې. د سیمې د مشال راډیو خبریال د خلکو ستونزې په دې رپورت کې راغونډې کړې دي.
د خیبر جنسی د خلکو په وینا د سیمې په بیلابیلو برخو کې یو ونې تیرېدو باوجود هم بجلی بحال نه کړای شو. دوی وایي چې د جمرود په غریزه سیمه شاګی کې د تیزو هواګانو لامل د بجلی څلور ستنې پریوتلې دي چې د سیمې بجلی ورسره په مکمله توګه بنده شوې ده. دا چې د بجلی د نشتوالي لامل د دغې سیمې خلک د څومره ستونزو سره مخ دي او دوی څه غوښتنې لري، په دې حق لباندې د خیبر زخخیلو سیمې یو اوسیدونکي سید الله اپریدی مشال ریډیو ته وای.
اوبو ډیره سنگینه او سخته مساله په علاقه باندې ډیر تکلیف ده. زنانه او تم ده، ماشومان او تم ده. الانکه کور مشون چې کوم سړی اغام په دغه ګوډو کې بوشکی نیولې رواني ورسره، شپې هم رواني، ورځې هم رواني. مونږ انتظامیه ته درخواست کو چې مهرباني وکړي چې زر تر زره د بدغه ټاورو باندې کار تیر شي، چې ټویلونه شروع شي، د اوبو مسله حل شي.
او د دغه ستونزې په حق لباندې یو بل مشر شاه حسین شینوار وای.
موجوده پولیټیکل انتظامیه نه چې دا اوس په موجوده حالاتو کې کوم یو بحران راغلی منځله، دا د مهرباني وکړه چې د غفلت نه د کار ماخلي. خو که دوی دلچسپي پکې وخیسته نو ما په خیال چې دوه درې ورځې کې دا شایي سر تر رسیدای شي.
د خیبر سیمې د خیر خیګړې تنظیم یو کارکونکي اختر علي وای چې دوی د دغستنو د مرمت لپاره ځای رضاکار هم جمع کړي دي او غواړي چې د بجلی کارکونکو سره د دې په جوړولو کې مرسته وکړي.
دا بجلی ټاور غورځېدل وي، مونږ اعلانات وکړو ان شاء الله رضاکاران خو پورا او ډیر په تعداد باندې را جمع دي او وم لګل د ټاور مرمت لپاره نورم روان دي او رابطې هم کړي دي. ان شاء الله چې 200 رضاکاران به مونږ تیارو خیر سره.
په خیبر سیمه کې مو چې کله د بجلی دستنو د غستونځ په حق لباندې د لوړګي پولیټیکل تحصیلدار ارشد خان رائے واخیسته، نو دوی وویل
زمونږ انتظامی د پی ایس ای په وینا باندې خنه مونږ فوري د غوته وکړلو چې کمی د وابډا په تاون سره ستنې چې کمی دي پولونه امو ته دستی را ورسول او چې کم میټیریل لیکنه او د مونږ په خپل انتظامی خپل طرف باندې مونږ کړي پروواید کړي دي چې بیا سمره لیبر دی، لیبر مونږ پروواید کړي دی وته او چې سمره مطلب دا چې نو سمره دغه دي کی کنه اوس هم سره زموږ خپل یو صوبیداران هم سره ولاړي زموږ ټول مدد دغې سره یار ټایم دي. تقریبا ان شاء الله تعالی د زیارت په زیارت ماخام پورې کارب له منظور ان شاء الله تعالی کېدی شي دا ټیک شي.
قبایلی سیمو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ یا ټیسکو د وینا تر مخې دوی به اوس په ارزي توګه دغه بجلی بحالوي او د ستنو په جوړولو به لږه موده لګي.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ یې. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میافتخار حسین د پیښور های کورټ د چیف جسټس هغه سرګندونی رد کړی دی چې وای د کمپونو نه بهر د افغان کډوالو حیثیت ختم شوی دی او پکار دی چې افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شي. خو میافتخار حسین وای چې افغان کډوال د نړیوال قانون د لارې په پاکستان کې میشتي او هغه هر څوک چې په پاکستان کې په غیر قانوني توګه اوسیږي هغه به وستل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د مشال رادیو خبريال غلام غوس راکوي.
تیر ورځ د کابینې د غونډې په اړه د خبری کانفرنس وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د پیښور د هایکورټ د چیف جسټس هغه سرګندونې رد کړې چې ګنې د کمپونو نه بهر افغانان کډوال حیثیت نه لري.
داسې هیڅ خبره نشته ده د مهاجرو خپل یو حیثیت او دا بین الاقوامي سطح باندې چې کوم د افغان مهاجرینو ته دلته پناه ورکړې شوی وه او د دې په سر ډېره پیسه راغلې ده او مونږ خلکو پاکستان کې په هغې باندې مطلب چې ډېر کارونه کړي دي. مونږ به داسې کار چرم نه کوو چې مونږ افغانستان چې زموږ خپل رونم دي د هغې وینم زموږ سره شریکه ده، تهذیب هم شریک دی، هیسټري هم شریکه ده. انلیګل او ډاکومنټس نه لرونکي کاغذ د هر ملک هغه مونږ باسو.
د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین زیاته کړه چې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د صوبې د لوړپوړو چارواکو د غونډو وروسته د پښتونخوا حکومت یو شمېر ګامونه په پام کې نیولې دي.
بیا په دې کې چې کم دینو هوم ډیپارټمنټ سره زه کېناستم او د افغان افغان کونسلر چې کوم دین هغه مونږ کېناستو، خاص کر د افغان ملګرو ته چې کوم دلته علاج لرازي او هغه د دې کینټ او دې ایریا نه را تیریږي، نو دغلته گرفتار کی چې تاسو سره کاغذونه نشته دي. خو د بدقسمتۍ نه زموږ د کاغذونو زی په داسې ځای کې دی چې ای ورزان رسۍ، نو هغې ته ډېر مشکل پیښېږي. مونږ په ایمرجنسي بنیادونو باندې دا کوشش کوو چې د پېښور بورډ سره چې کوم دی هغې ته یو رجسټریشن افیس کولو کړو چې راتلو سره هغې ته دا فیسیلیټیز وي چې هغې خپل کاغذ جوړ کړي.
یو شمیر افغان کډوال د روغتیا لپاره هم د پېښور اسپتالونو ته راځي او هغلته کې یو شمیر ستونزې لري. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین وایي چې په اسپتالونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره هم دوی یو شمیر ګامونه په پام کې نیولي دي.
اسپتالونو کې ایته ویل چې تاسو به بورډونه ولګوئ او په هغې باندې چې کوم دی د هوم ډیپارټمنټ تاسو ټلیفون نمبر ورکړئ چې که دلته افغان مهاجر علاج له راځي او قانوني طور کاغذونه ټیکي او څوک چیلی نو چې هغه هغه ټلیفون کوي او موږ فوري طور چې کوم دی هغه ته ځان رسو.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې په مطبوعاتو کې د افغان کډوالو په اړه وخت په وخت ستونزمن خبرونه مخې ته راځي، خو د خیبر پښتونخوا لوړ پوړي چارواکي په بیا بیا دا راپورونه ردوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي. او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي. دغې حالاتو دوی د خپلو کلو او کورونو نه په کډه کولو مجبوره کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیجو د بل نه داسې ورکې شوې.
پښتنې د دغې حالاتو څنګه مقابله کوي؟
زمونږ لاګانې مخکې همدې مضبوطې کړې دي او دغې ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې همدې را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ او تاسو د میچ په اړه هم خبرو چې دا وخت یو دیش بالونه پاتې دي استرالیا ته د غټول لپاره او څلور اویا منډي د غټول ورته پاتې دي. د خبرونه اخري رپورت په لور ستاسو د روسته رپورت دی. نو پسته هم تاسو ته دوه رپورټونه لرو. په سین صوبه کې د خاري نظام د نویت پر سر د تیری اوګدي مودې رئیسی د سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات را روان بو، خو پرون په سین اسمبلی د دغه قانون په دغه قانون منزور کړی دی. د عوامي نشتل ګوند په ګډون د اپوزیشن ګوندونو دغه قانون سخت مخالفت کړی دی. نور تفصیل د کراچۍ نه ظفر کریمی راکوي.
دغه بل د پیپلز پارټي رهنما او د سین صوبې د قانون وزیر آیا سومرو په اسمبلی کې پیښ کړو. د بل د منزورونې په وخت د یاد قانون په سر د حکومت څخه وتلو ګوندونو د اسمبلی غړو سخت احتجاج وکړو او د نوي قانون په اړه جوړ شوی کتاب چې یې څیر کړی. متحده قومی مومنټ په منظور کړی شوی بل د خوشحالۍ څرګندونه کړي او پیپلز پارټۍ لخوا په جاری کړی شوی اعلامیه کې ویل شوی چې نوی بل د سند خلکو په ګټه دی. په سند اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني لیډر او د مهنت مستفی شوی وزیر امیر نواب نوی قانون په کراچۍ ښار کې د پښتنو، سندیانو او بلوچو په ضد بللی دی.
باقی تانوم خالی چینج کو د ناظم په ځای تعمیر کو دوی خو اصلاح ونه کړه. کنه دوی هغه یونین کونسل نظام دی، هغه ټاونز دی او هغه میټروپولیټن او هغه اختیارات دي. زه به دا ویم چې څنګه بالکل پدې کې ایس مشوره ایس صلاح ایس خبره نه اوردل شي.
سندی ملت پاله ګوندونو د ګل په ورځ په سین صوبه کې د نوي خاري نظام د قانون د منزورېدو په ضد کاربندیز اعلان کړی وو. د کاربندیز له وجې د داخلي سند، حیدرآباد، سکر، میرپور خاص، لړکانه او نورو لویو او وړو ښارونو کې مکمل کاربندیز وو. د سندی ملت پاله ګوند عوامي تحریک مشر ایاز لطیف پلیجو نوي خاري نظام د سین صوبې د تقسیم سازش بللی دی. دی وایي دا د سین صوبې د ویشلو لپاره جوړ شوی قانون دی. په دې نظام لمخې د حیدرآباد په شان د لوګو خلکو خار په دریو ضلعو کې تقسیم شوی دی او د کراچۍ په شان د دوه کروڑو خلکو لوی خار په یو ضلع کې راټول شوی دی. دا ښکاره تضاد دی. پرویز مشرف هم په خپل وخت کې دغه نظام رایش کړی وو. دغه نظام څو کاله چلیدلی او د کراچۍ خار مخصوصې برخې پکې جوړې شوې دي. خو هغه برخې چې سندیان، بلوچان، پښتانه او پنجابیان پکې میشت دي هغه اوس هم کنډوالې پرتې دي. د یز لطیف پلیجو په وینا د نوي نظام په ضد به د هغوی ډله او نور سندي ملت پاله ګوندونه خپل احتجاج ته دوام وربخي. د یادونې وړ ده چې په سند صوبه کې د ښاري نظام په اړه د قانون جوړولو په سر د سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات د تیرو څو کلونو راهیسې موجود وو. متحد قامی مومنټ په سند صوبه کې د پرویز مشرف د وخت د ښاري نظام د رای جولو په حق کې وو، خو د عوامي نېشنل ګوند، مسلم لیگ پنکشنل، نېشنل پیپلز ګوند او د پیپلز پارټۍ ځینې د اسمبلۍ غړي په کال کې د متعارف شوي کمیشنری نظام پلویان وو. د سیاسي ګوندونو ترمنځ د اوږد اختلاف وروسته پیپلز پارټۍ او ایم کیو ایم په دې سره سلا شول چې د نوي ښاري نظام په اړه قانون مخې ته راوړي. دغه قانون تیره ورځ د سند اسمبلۍ څخه منظور کړی شو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
او د مشال رادیو د نن وروستی رپورټ دا دی چې د باډي تحصیل یو هنرمند ځوان د نړیوال بانک سیالۍ لپاره منتخب کړل شوی دی. دا ځوان وای چې په خپل هنر کې د جنگ مختلف اړخونه جوړوي چې د خلکو ورته پام نه وي. په دې اړه د مشال رادیو همکاري رابعه اکرم خان رپورټ ته وښی.
پښتني سیمې ځوانانو کې د صلاحیتونو کمی نشته، که هغه د آی ټی میدان دی، که انجینیرینګ او که ډاکټرې، خپل نوم یې پکې ګټلی دی. په داسې ځوانانو کې یو عبدالغفار هم دی چې د هنرمندۍ کار سره تړلی دی. د نړیوال بینک له اړخه د جنوب ایشیا د هنرمندانو په مقابله کې د پاکستان نه 15 هنرمندان منتخب کړی شوي دي، چې پکې یو عبدالغفار افریدی هم دی. یو کم دیرش کلن عبدالغفار افریدی چې خیبر ایجنسی د باړی تحصیل سره تعلق لري، وای چې د لاهور نېشنل آرټ کالج نه یې تعلیم حاصل کړی دی او اوس د مجسمه سازۍ کار سره سره انځورګری هم کوي. عبدالغفار وای چې د خپل هنر په ذریعه د امن او آگاهی پیغام ورکول غواړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې د نړیوال بینک سیالۍ لپاره د جنوب ایشیا 8 ملکونو نه 25 هنرمندان منتخب کړی شوي دي. په سیالۍ کې د خپل منتخب کړی شوی کار په حق لوایي
سیکری دے وار آرٹ سره ریلیٹڈ وو چې هغه کې اگنورنس باندې کار شو، نو هغه کې ما د کوي چې څنګه دا اور دے او دا لګې دلې یار مخلا دا مرګونه او قتلونه او هغه په دې خوا مسلې شروع دي، نو دې روکتام د پاره مونږ لس منډه وهل په کار دي. که مونږ دا سوچ کوو چې مونږ نن محفوظ یو او دا خل دی چې دا پکې سوزېږي او کېږي، زموږ ور سره کار نشته. په سبا له ودا اور دومره زیات شي چې زموږ په خپل د دې اور یې سره جوړ شو.
عبدالغفار افریدی زیاتوي چې دوی نه صرف په دې مقابله کې په حصہ خستو خوشاله دي، بلکې دوی په ملکی کچ داسې نورې مقابلې هم ګټلې دي.
جنگ ایگزیبیشن وو چې هغه د تروړ پاکستان نه یار کال کېږي، هغه کې مالا ایوارډ ملو شو. 10 ٹرانسلیکٹ شی نائے کے مال ایوارڈ دیا اپ 2009 کے نیشنل یوتھ ایوارڈ ہو چاہے منسٹری آف پاکستان کی طرف ہو چاہے کلچر ڈپارٹمنٹ شعبہ کے ہو کلچر شعبہ کے ہو نہ تھرو آؤٹ پاکستان نہ زیواز سلیکٹ شیو فاغے پر مال ایوارڈ ملا شیو.
د هنر کدی مشر او فنکار جمال شاه وای چې د پښتني سیمې ځوانان د هنرمندۍ په اړه ډېر صلاحیتونه لري، خو دې لپاره د سرپرستۍ ضرورت دی.
چیلنج خود پښتني سیمې کې به حد زیات دی، کارګر د ویژوال آرټ لپاره وي، کارګر د پرفارمنګ آرټ لپاره وي، صلاحیتونه خو ډېر دي. خو دا دی چې باید دولتونه حکومتونه چې د پښتنو په واک کې هغه د هنرونو سرپرستۍ وکړي چې دا هنرونه سیدی خلک زده کړي، ځوانان زده کړي، د دې تشهیر وسی په سکولو کې په کالجو کې هر ځای.
نوموړي زیاتوي چې په دې سلسله کې د حکومت له اړخه قسم مرسته وکړي شي، نو ډېر ښه هنرمندان به مخې ته راشي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال
شتکنا ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
تاسو د مشال رادیو نه روسته خبری خبرونه واوریدل چې پاشي بوته رارسیدلی وو. یو څو شپې پاتې دي چې ملیح امیرزاده ته پکې وار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
روس خارجه چارو وزیر سرکی لاوروف پاکستان ته د دوه ورځنۍ دورې لپاره روان شوی دی چې سبا له د هیواد له وزیر اعظم او ولسمشر سره ملاقات کوي. د پښتونخوا حکومت د صوبایي هایکورټ هغه بیان رد کړی چې ګواکې له کیمپونو بهر میشت افغانان د کډوالو حیثیت نه لري. د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا په افغانستان کې پر بارنیو افغان ځواکونو د بریدونو پر مخنیوي له افغان چارواکو سره خبرې کړي. د جورجیا ولسمشر میخایل ساکشویلی منلې ده چې په پارلماني انتخاباتو کې د اپوزیشن نه بایللې ده. امنیسټي انټرنیشنل په مصر غږ کړی چې په پوځ پولیسو کې د اصلاحات عملي کړي. د امریکا د خارجه چارو وزارت وایي داسې فکر کوي په شام کې لا درک شوی امریکایي خبریال د شامي حکومت په ولکه کې دی. او نن په T20 کرکټ کپ کې د پاکستان آسټرالیا ته د 150 رنز هدف ورکړی چې دا وخت آسټرالیا په میچ ګټلو لپاره پاتې لس بالو کې نه حاصل ویښ منډې پاتې دي.
تاسې د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه واورید. زه ساسو قربا ګلیاس ملیح امیرزاده ټکنیکی همکار علی محمود او نور همکاران لتا سي اجازه غواړو. سبا لبا بیا د مشال رادیو خوندور پروګرامونو سره ساسې په خدمت کې حاضر یو. تاسې په همدې صفه VOA ډیوا رادیو واورئ. خما خام لری او خوشاله اوسئ.